هر ملت چې څومره بدارتیږي او پیشرفته کیږي.
دا مشال رادیو ده، وخت د ماپښین 3 بجې سوی. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د فبروري لومړۍ نیټه ده. زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا په هنګو کې په یو ځانمرګ برید کې ګڼ شمیر کسان وژل سوي او ژوبل سوي دي. بلخوا په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج په ضد نن پیجام هړتال اعلان سوی دی. په پېښور کې بیا د ترهګریز د عدالت لوزما ایوب سره د ډلیز جنسي تیری په دوسیه کې تورن دیرلس کسان بېګنا ګرځولي دي. نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به په امیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ځانمرګ برید شوی دی چې پکې 19 کسان وژل شوی دي. جمعیت علما اسلام او بلوچستان نیشنل ګوند نن د گورنر واکمنۍ پر ضد په بلوچستان کې د پهیجام کاربندیز اعلان کړی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي هیواد یې د پخوا پرتله په نړۍ کې زیات احترام ترلاسه کړی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په هنګو کې یو ځانمرګي حمله شوې ده چې پکې 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل دي. لسیمه د مشال راډیو خبريال وايي پیښه نن د هنګو په پټ بازار کې شوې ده. د روغتون چارواکو له وینا سره سم په دې چاودنه کې 33 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي ویر سرګندوي چې د ځنو ژوبلو حالت خراب دی. پټ بازار د هنګو یو وړوکی بازار دی چې پکې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي. د چاودنې په اړه نور تفصيلات په خبرونه کې اوریدل شي. جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمن ډلې او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي په بلوچستان کې د گورنر واکمنۍ پر ضد نن د پهیجام کاربندیز اعلان کړی دی. د مشال رادیو خبریال وایي تر دې مخکې دواړو ګوندونو د جنورۍ پر 15مه په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی و. د جمعیت علماء اسلام صوبایي مشر سینیټر حافظ حمدالله مشال رادیو ته د هغو سیمو په اړه معلومات ورکړل چې پکې کاربندیز دی.
مستون، خوزدار، کوتل، حب دا شارا بند ده. نوشتی، دلبنجین، کفتان شارا بند ده. پولپور، مچ، بولان، سیدی، دیرالایا، دیرامراد دا شارا بند ده. کوٹ، کچلاک، کلا سیپ اللہ، جوب، زیارت، ارنائی دا شارا بند ده. بلکہ دا هم ده، چٹرین هم بند ده.
هلته د کوټې سوداګرانو، ځینو سیاسي ګوندونو او د ترانسپورټرانو اتحادیې د دې هړتال مخالفت کړی دی. د جنوري پر 10مه په کوټه کې تر 2 چاودنو وروسته شیعه مسلک هزارګانو احتجاجي ناسته وکړه او په صوبه کې د گورنر راج غوښتنه وکړه. د پاکستان فدرالي او وفاقي حکومت تر دې وروسته د اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی حکومت ړنګ کړ او گورنر ته یې د صوبې ټول انتظامی واک وسپاره. د چاودنو په هغو پیښو کې 100 زیات کسان وژل شوي ول. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت لوزما ایوب سره د ډلهیز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بېګنا ګرځولي دي. تېره ورځ عدالت دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د ډي این اې معاینو هم په دې کسانو جرم ثابت نه کړای شو. تر دې مخکې د پېښور های کورټ دا معامله د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړې وه. په دې اړه لوزما ایوب مشال راډیو ته وویل چې اوس به های کورټ ته بیا ځي. له دې نجلۍ سره د تیری دوسیه د 2010 زیږیز کال د جولای په میاشت کې پرانیستل شوې وه. په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکو کې له ناروې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان، برتانیا او پاکستان تر درې اړخیزې غونډې وروسته د دې سند د لاسلیک لپاره ناروې ته لاړ شي. دا غونډه په لندن کې کیږي. د فیضی په وینا د دې موافقې له مخې ناروې به له افغانستان سره په سیاسي او پرمختیایي برخو کې مرستې کوي. ناروې په افغانستان کې شاوخوا 100 پوځیان لري او ډېرې مرستې یې په فاریاب ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې کړې دي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي هیواد یې په داخلي توګه تر هغې زیات پیاوړی دی لکه څنګه چې 4 کاله پخوا د دې د دندې تر اخیستو مخکې وو. نوموړی تېره ورځ د بهرنیو چارو وزیر په توګه په خپله وروستۍ وینا کې وویل چې په نړۍ کې د امریکا درناوی زیات شوی دی او په تېرو 4 کالونو کې ډېر بدلونونه راوستي دي. نوموړی وایي په تیرو څلورو کالونو کې ډېر څه بدل شوي دي. د ولسمشر اوباما تر مشرۍ لاندې موږ په عراق کې جګړه پای کړه، په افغانستان کې مو انتقالي دور پیل کړ، او د اوسامه بن لادن پر ضد مو کار روایي وکړه. موږ د امریکا ډیپلوماسي هم تازه کړه او ملګرتیاوې مو پیاوړې کړې. که څه هم زموږ اقتصاد نه دی رغول شوی، خو موږ په سم لوري روان یو. په واشنگټن کې د بهرنیو چارو کې هیلری کلنټن وویل امریکا به د نړۍ یو مهم قوت په توګه پاتې شي، خو باید د یوویشتمې پیړۍ د ډیپلوماسۍ ټولې لارې چارې وکاروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر شام د اسرایلي هوایي حملې رپورټونو زخت اندېښمن کړی دی. دا خبره تېره ورځ د نوموړي مرستیال ویاند ایډوارډو ډیل بوی کړې ده. ویلي دي چې تر اوسه پورې په آزادانه توګه دانشي ویلې چې اصلا شوي څه دي. د ویل بان کی مون پر ټولو اړوند خواوو غږ کوي چې په سیمه کې د لانجو پراخوالي یا زیاتوالي مخه ونیسي. د بان لخوا دا څرګندونې هغه وخت شوې دي چې شام په رسمي ډول په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت وکړ. شام وایي له پلازمینې دمشق سره نږدې پر یوه پوځي څېړنې مرکز اسرائیل هوایي حمله کړې ده. د چهارشنبې پر ورځ شامي پوځ وویل په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي او پنځه ژوبل دي. پوځ هغه بیانونه رد کړل چې ګواکې په حمله کې هغه لارۍ په نښه شوې دي چې لبنان ته یې وسله وړله. غربي ډیپلوماټان وایي ایران د اورانیم غنی کولو رفتار ګړندې کولو اراده لري. تیره ورځ ډیپلوماټانو اسوسییټډ پریس او رویټرز خبری ایجنسونو ته وویل چې تهران د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته خبر ورکړی دی چې د نتانز په اټومي بټۍ کې د زرګونه عصري اټومي سنټریفیوجانو لګولو پلان لري. له دې سره کېدای شي ایران وتوانیږي چې د وسنی رفتار پرتله دوه یا درې چنده په چټکۍ اورانیم غنی کړي. غربي ډیپلوماټانو دا خبرې د نوم نه ښودو په شرط کړي دي. غرب اندېښنه لري چې ښایي تهران اټومي وسله جوړوي، خو ایران له دې په بیا بیا انکار کړی دی. او د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا د دفاع وزارت ته نومول شوی چک هیګل تیره ورځ د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي که ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا پوځي اقدام ته اړتیا وي نو دی ورته تیار دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې یوې ځانمرګي حمله ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. بلخوا په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج په ضد د پیغام هړتال اعلان شوی دی. د جمعیت علما اسلام یو مشر په دې اړه وایي
زمون مقصد نه وزارت سی، زمون مقصد یو شی نه دی، زمون مقصد موږ خپل آئینی او جمهوری حق دی و اسمبلی ته و عوام ته خپل حق ورکه.
په پېښور کې د ترهګری ضد عدالت له ازمایوب سره د ډلیز جنسي تیری په دوسیه کې تورن دیارلس کسان بے ګنا ګرځولې دي. ازمایوب د دې پریکړې په اړه وایي د روان خبرونې په پای کې به د ټوکو ټکالو څخه جوړ ځانګړي 19 پروګرام پام کوه هم واوري.
زمونږ له ټولو لخوا دا دعا چې الله دې زمونږ ټول اورېدونکي له هر یخه او تاواني باده د کباړي په کوټونو او برستونو کې په امان وساتي.
په روانه خپرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. د خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د خیبر پښتونخوا په هنګو کې یو ځانمرګي برید شوی چې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل پکې اوښتې ده. په دې اړه دا وخت لسیمې څخه د مشال رادیو خبريال د ټلیفون پر لیکر سره دی. د دې پیښې په حق له تازه حال زموږ سره ریکی چې دا پیښه د هنګو په کومه سیمه کې رامنځته شو او څومره مالی او ځاني زیان اړولې دي.
او بالکل دا پولیسو تر مخه چې دا 14 دنیمه بجې په وخت د هنګو په پټ بازار سیمه کې د جمعې مزنا پس د یو جماعت مخې د اوښ فلا ابتدایي رپورت مخه چې دا په 14 کې 50 نه زیات کسان نخ شوي. او د ډاکټر د هنګو ضلع د صحت محکمې مشر چارواکی ډاکټر محمد اسواق بنګش تر مخه په دې کې کسان مړه او درې زخمیان شوي دي. او د ډاکټر اسحاق بنګش تر مخه د زخمیانو کې د په زخمیانو کې زیاتره کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او د شمیره چې دی د مړو د نورم زیاتېدلی شي. پولیسو سره چې مونږ کله خبرې وشولې چې دغه 14 د سوه نو هغې مونږ ته دا وویلو چې دغه یو ځانمرګې برید و او دیم وویلو چې د 14 په وخت په سیمه کې یو شمېر خلکو موجودیت لرلو چې له وجې ځاني زیان په دې کې زیات وشولو.
په دې اړه که ته معلومات راکړې چې د دې پیښې په اړه آیا تر اوسه پورې چا په غاړه اخیستې ده یا امنیتي چارواکو د دې پیښې په اړه څه ویلي دي چې دا به چا کړی وي؟
د هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې د روغزو ایجنسي او کورم ایجنسي سره پوله لري او په هنګو او کورم ایجنسي کې په دا وخت د وسلوالو خلاف فوجي اپریشن روان دي او په خو تر اوسه پورې د دې پړا چې کوم دی هغه کومې وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخیستي.
ډیره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. لکه څرنګه چې مو اورېدل د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ځانمرګي برید سوی چې په ترڅ کې 19 کسان وژل سوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل سوي دي. په دې اړه به نور تازه معلومات په راتلونکو خبرونو کې هم واوري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغل مشال رادیو څخوري او وسو د کوټي پر لور. په بلوچستان سبا کې د گورنر راج پر ضد نن د پیجام هړتال اعلان شوی دی. جماعت علما اسلام فضل رحمان ډلی او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلی د دې هړتال اعلان کړی دی. د هړتال لامل ډیر لوی لارې تړل سوي او په سړکونو ترافیک د معمول په څیر نه تر سترګو کیږي. په دې اړه نور حال کوړ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر راکوي.
د بلوچستان د پخوانی صوبایي حکومت د ماتلیدو او گورنر راج د لګیدو پر ضد د تیر صوبایي حکومت د ګوندونو له لوري احتجاج لا هم روان دی. جمعیت علما اسلام فی او بی ان پی عوامي د یو شمیر نورو آزادو غړیو په ملګریتوب د همدې احتجاج اعلان کړی. تر هغه وروسته چې په یاد صوبا کې صوبایي حکومت ماتل کړی سو او د گورنر واکمنۍ سپه نو یادو ګوندونو د احتجاج اعلان وکړ چې د جنوري پر 15 نیټه په ټول بلوچستان کې شټر ډاون هړتال کړی و. د جمعیت علما اسلام سینیټر حافظ حمدالله مشال رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ټولې صوبې لویې لارې تړل سوې او د په وینا همدا د گورنر راج پر ضد د خلکو احتجاج دی.
د کوټس بیاتل قلات مستون خوزدار هوټل هب دا شارا بند ده. نوشتی دلبندین کفتان شارا بند ده. پولپور مچ بولان سیدی جیرالایا درمراز دا شارا بند ده. کوټه کوچلاک کله سیف الله ژوب زیارت ارنائی دا شارا بند ده. بلکې دا هم ده چې ٹرین هم بند ده. زمون مقصد نه وزارت سی زمون مقصد یو شی نه دی. زمون مقصد خپل آئینی او جمهوری حق دی. ایا لکو انسانان ووٹ ورکړی دی و خلکو ته اسمبلی راغلی دی. لہذا اسمبلی معطل ده، حکومت معطل دی و اسمبلی ته و عوام ته خپل حق ورکه.
لدې سره چې د ترانسپورټر اتحادی او ځینو سیاسي ګوندونو د دې هړتال مخالفت کړی. حافظ حمدالله له مشال سره په خبرو کې زیاته کړې هغه ګوندونه چې د گورنر د واکمنۍ په حق کې دي په آینده کې باید بیا د جمهوریت خبرې ونه کړي.
دا د هر سیاسي ګوند خپل رایه ده، لیکن دا به په تاریخ کې لیکل کیږي چې ځان بولي د سیاست علمبردار، ځان بولي د جمهوریت علمبردار او حمایت کی د فرد واحد د حکمرانۍ. چیز فرد واحد دے وسری حکمرانی دے جنرل صورت کی غلط ادا یا دا گورنر پر صورت کی ہم غلط ادا لہٰذا مرد داغو سیاست داغو جمہوریت داغو و دورنگی تہارے ٹرانسپورٹران خبر تاوک اگر چند کسان جی چاہو دا مجلس کری دی اگر چتا دا کم سیاسی گندو نمون آواز تو اگر داغا پالی لکھا لگ دی.
که څه هم یاد ګوندونه د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماتل کېدو پر ضد همدا احتجاج کوي، خو له تیرو شاوخوا 48 ساعتونو څخه بیلابیلې رسنۍ د خپلو سرچینو له خولې همدا رپورټونه ورکوي چې پخوانی حکومت به ډیر ژر بیرته بحال او گورنر راج به ختم سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه کوي. اوزو پېښور ته په پېښور کې د ترهګریز عدالت له عظما ایوب سره د ډلیز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بې ګناه ګرځولې دي. تیر ورځ عدالت دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د ډي ان اې معاینو هم په دې کسانو جرم ثابت نه کړای سو. تر دې مخکې د پېښور هایکورټ دا معامله د ترهګریز عدالت ته وړاندې کړې وه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ د سید اصغر علي شاه جج په عدالت کې د اوزمایوب سره د جنسی تیری د مقدمه او روانه وشو او عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د ډي ان ا ټیسټونو او نورو شواهدو په بنیاد په تورن 14 کسانو دغه جرم ثابت نشو او په دې وجه عدالت د دغه 14 کسانو د بری کولو حکم ورکوي. د عدالت د دې فیصله وروسته اوزمایوب د مشال ریډیو سره په ځانګړي ډول په خبرو اترو کې وویل چې دا غي سره انصاف و نشو او دا دریم ځل چې دا غي سره زیاتې وشو او هغه به یو ځل بیا په عدالت کې اپیل کوي. د یادونې وړ ده چې د اوزمایوب دا مقدمه د ستمبر 2010 نه په پېښور هایکورټ او د کرک د مقامی عدالتونو نه پیل شوی و او په دې لړ کې د اوزمایوب رور علمزیب هم وژل شوی و. خو د علمزیب د وژنې مقدمه لا هم په عدالت کې روانه ده. خو عدالت د جنسي تیری په لړ کې د ستمبر 2010 نه واخله تر دې دمه په تورن کسانو جرم ثابت نه کړی شو او آخر عدالت د تورن کسانو د بری کولو امر ورکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د کراچي پر لور. د پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچي پولیس وايي په دې ورستیو کې په دغه شهر کې فرقایي ستاو تریخوالي زور نیولې دي چې په ترڅ کې یو شمیر شیعه او سنی مسلک کسان وژل شوی دي. دا چې د دوه وشنو تر شا څه عوامل کېدلای شي د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي په دې اړه د سیاسي او انتظامی چارو له کارپوهانو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
د کراچي پولیس چارواکي وايي په دې ورستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې فرقیز انختی زیاتی شوې دي. د مجلس وحدت المسلمین ډلې ویان علي احمر زیدی وای په کراچۍ کې په کال 2012 کې 1502 او د نوې کال په لومړۍ میاشت کې 14 اهلي تشي وګړي وجل شوې دي. بلې خوا ته د اهل سنت والجماعت ډلې ویان مولانا تاج حنفی هم د تیر یو کال په موده کې د خپل ډلې د وجل شوو وګړو شمیر په سلګونو کې ښیي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان وای د پاکستان په نورو برخو کې هم فرقی ځین خطی شتون لري خو په کراچۍ کې دغه تاوتریخواله بدله بڼه لري. دی وای په کوټه او گلگیت بلتستان کې یوازې د یوې ډلې وګړي پنخه کیږي خو په کراچۍ کې بیا د دواړو فرقو وګړي وجل کیږي. دا جګړه د جنرال ضیاء الحق له زمانې راهسې شروع شوې ده. ځینې ریاستي عناصر فرقي ځین خطې د خپلو ګټو لپاره ترسره کوي او د دې نتیجې نن د ټولو په وړاندې دي. د ډاکټر توصیف په خبره په کراچۍ کې کیوې خواته د سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم او اے ان پی ترمنځ اختلاف ختمې دوته نږدې شوې دي خو بلې خواته په کراچۍ کې رواني هدفي وجنې هم هغسې روانې دي او دا د دې څرګندونه کوي چې د ښار په بدامنۍ کې دوه قوتونه نه بلکې نور قوتونه هم ککړ دي. په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو ایس پی مزر مشواڼي هم په ښار کې د روان فرقیز تاوتریخوالي تر شا پټ قوتونه ککړ ګڼي. هغه وایي
گاڑوں میں نے فائرنگ یو گاڑی کے سلور ہونا جو بندیان بل گاڑی کے ایرتشی خدا خمن دس سمجھ کے اندر آتی چونکہ دائیو نوے ٹرینڈ دے دے کلنگ آگا آگا نہ دس کو ظاہری کی جی دا دریم دس سو پارٹی دا آگا دا کلنگ کئی دا گوڑی کی دی کے دے مس کے سو وائرس شروع چی دے شیعہ سنی سیکٹرین سو فساد
یاد دیوی په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د پیرقی ځنخوتو په نتیجه کې د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکي دینی عالمان، ډاکټران او زده کوونکي وژل شوي دي، چې زیاتره وخت د دې تورونه مجلس وحدت المسلمین او اهل سنت والجماعت ډله پر یو بل لګوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په دې ورسره کې د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د انصار الاسلام جنگیالي چې د صوفي اسلام منونکي دي، د تحریک طالبان پاکستان پر ضد هم خپل جنگي مبارزې ته دوام ورکړی دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګه په یاد سیمه کې د انصار الاسلام د وسلوال مزاحمت او د دې د مخ پاړې راپور چمتو کړی دی چې غټه کې هارون باچا درته اوروي.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر جنسا کې د انصار الاسلام په نوم یو وسلواله ډله چې جنگیالی د یو صوفي مولا پیرویان دي، د هغه سخدریزو خلاف راپاسېدلې ده چې غواړي د خیبر درې شاوخوا سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. یادې ډلې چې په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو سره خونړې نښتې وکړې، د سیمې له اسلامي سخدریزو سره د ورته نښتو سابقه لري. د خیبر ایجنسی اوسیدونکو په نهال کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د انصار الاسلام د وسلوال مقاومت پلوي کوي. دا په داسې حال کې دا چې د روان کال د جنوري میاشتې له 15 نیټې راهیسې د دواړو ډلو په نښتو کې 80 تنه عام وګړي او جنگیالي وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان په څیر د پاکستان حکومت انصار الاسلام ډله هم ناقانونه ګرځولې او د خلکو د وژلو لپاره یې تورنه کړې ده. کتونکي وایي د انصار الاسلام ډلې عمده هدف د خیبر ایجنسی د تر ټولو لوی افریدي قبیلې کنټرولول دي چې د غشان په سیمه کې له کیدونکي تجارت څخه ګټې پورته کړي. له خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو سیکولر سیاستوال لطیف افریدی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې انصار الاسلام په سیمه کې جوړ شوی د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او لخکر اسلام جنگي ائتلاف پر ضد جګړه پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې یادې ډلې د سیمې د یو دفاعي ځواک رول خپل کړی دی.
هغوی نه دهشتګرد دی، نه چرته خودکش کړی ده، نه چرته په دهشتګردۍ کې حصه اخیستې ده. هغه صرف د خپلې دفاع او د خپل علاقې د دفاع جنگ کوي او د حکومت مرسته هم د امن په کوششونو کې مکمل طور کوي.
انصار الاسلام وسلواله ډله د یو افغان صوفي مبلغ پیر سیف الرحمن پیرویانو په 2004 کال کې جوړ کړه چې د لخکر اسلام په نوم ډله چې د یو سخدریزه سنی ملا مفتی منیر شاکر پلویانو جوړ کړې وه ماته کړي. دواړو ډلو په خپلو ایف ایم ریډیو چینلونو پر یو بل د کفر فتواوې لګولې دي. د پاکستان حکومت په 2008 کال کې دواړه ډلې له خیبر ایجنسی وشړلې. پیر سیف الرحمن زموږ د ورسته په لاهور کې مړ شو، خو د انصار الاسلام او لخکر اسلام وسلوالو په سیمه کې خپلې جګړې ته دوام ورکړ. انصار الاسلام د ځایي خلکو په ملاتړ او د پاکستانی حکومت په پټو مرستو تکیه وکړه او لخکر اسلام ډله لاړه له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شوه. له 2008 کال راهیسې د دواړو ډلو د جګړو له لاسه د سیمې زرګونه خلک مړه شوي او لسګونه زره کورنۍ بې کوره شوي دي. د لطیف افریدی په وینا د انصار الاسلام ډلې ماتې به د سیمې لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. په عین حال کې تحریک طالبان پاکستان په دې تیرو اونیو کې د خپلو وحشیانه کړنو لړۍ تیزه کړې ده چې د تیر کال په دسمبر کې د پښتونخوا حکومت د مشر وزیر بشیر بلور وژنې یوه بیلګه ده.
هارون بچاو چې په خیبر ایجنسی قبایلی سیمه کې د انصار الاسلام وسلوالي ډلې په اړه تاسو ته د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اوروي.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د جګړې او بیکراری لکباله کې یو خوا په زرګونه خلک وژل شوی دي، نو بل خوا دلته په لکونو خلک بیکور دي او د تعلیم او روغتیا ډانچه لمیانځه تللې ده. آیا د پاکستان میډیا دا ستونزې راښکاره کوي او کنه؟ په دغه اړه شاهین بنیدی یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د جګړې او بیقراری لکبله کې یو خوا په زرګونو خلک وژل شوي دي، نو بل خوا د غلطه په لکونو خلک بیکوره دي او د تعلیم او روغتیا ډانچه د مینځه تلې ده. د غلطه د خراب امنیت لکبله خبریالان نشي کولی چې نړۍ ته د سیمې د حالاتو یو ټیک او بې طرفه تصویر وړاندې کړي. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي د ډرون بریدونو خبرونه خو ورکول کیږي، ولی په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو پرمختیا او خلکو د غوښتنو په اړه راپورونه په میډیا کې ناراضي.
زمونږ خپل میډیا نشته دی، زمونږ دا واس نشته دی چې جون کې دا هیومن رائټس هم دي. د دلته چې کوم آبادی دی د ټول انسانانو سي کې بلی لکو کې، نو په کار دي چې دا انساني حق لوشي دیتا دي چې کوم ګورو هلته هیومن رائټس وایلیشن کیږي، هلته کسان بدمنی دا پورا پورا قبیلے ورکه شوی پورا پورا کومونا ورکی هی روان دی زمونږ سره تبا برباد روان دی الته کا ایجوکیشن دی کا هیلت فیسیلیټیز یا نور چې څومره هیومن رائټس کې راځي دا دې هیڅ قسم منګی نشته دا دې هیڅ قسم اواز نشته
صفدر داوړ زیاته کړه چې د پاکستان په ټی وی چینلونو او اخبارونو کې په نورو سیمو کې د وړو وړو ستونزو په اړه لوی لوی راپورونه راځي ولې په قبایلي سیمو کې د ولس ستونزو ته په میډیا پوره ځای نه ورکول کیږي د دې وجه سره دا پښتنه مو د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د یوې خبرونې کوربا او نوموړي خبریال نصرت جاوید مخې ته کې خوده نو هغه وویل
نه جی اسما خیال دی کوریج خو پورا کیږي خو په دې کې د ټولو نه لوی ستونزه د هغه خبریالانو د امنیت ته کوم چې د دغه سیمې نه راپور نه ورکوي هلته چې کوم خلک کار کوي هغوی ته د خپلو ادارو لخوا څومره مالی مرسته ترلاسه ده او هغوی ته کوم ګواښونه دي نو هلته چې کوم خلک په جنگ کې ښکیل دي هغوی ورله څومره امنیت ورکوي نو په بنیادي توګه دا ډیره پیچلې مسله ده داسې نه ده چې دا د مین سټریم میډیا کمزوري ده
یہ بہت ایک پیچیدہ ایشو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ مین سٹریم جو میڈیا ہے کچھ اس کی کمزوریاں ہیں
د ایف سی آر د قانون دلاندې قبایلی سیمو کې چاته د میډیا د ادارو لکه ټی وی چینل ریډیو چینل او اخبارونو خپرولو اجازه نشته د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ خبر اعلان وایي چې په روانه جګړه کې دوی تر اوسه خپل 12 ملګري بایللې دي
شاهین بنیرای وو چې په قبایلی سیمو کې د روان تاوتریخوالی او په دې اړه د رسنیو د رول په اړه تاسو ته راپور اوروي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
په امریکای ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر کې لیکوالي ماهوش احمد د بلوچستان پیژندنې په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي د پاکستان د نارامه صوبې بلوچستان په اړه د پوهاوي لپاره باید 15 ټکو ته پام وکړل شي نوموړي لیکي که څه هم په دې صوبه کې یو شمېر مادني وسایل شتون لري خو دغه صوبه د افغان طالب مشرانو شیعه ضد وسلوالو او د بلوچ بیلتون غوښتونکو یوه ګډوله جوړه شوې ده د دې مقالې مهم ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم ماهوش احمد په کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه کې لیکي د پاکستان د نارامه صوبې بلوچستان په اړه د پوهاوي لپاره باید 15 ټکو ته پام وکړل شي لمړی دا چې بلوچستان ولې مهمه صوبه ده نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي بلوچستان د ځمکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده خو آبادی تر ټولو کمه ده دا صوبه د هیواد تر ټولو لویه ساحلي پټۍ او په گوادر کې ژوره سمندري بندرګاه لري له ستراتیژیک پلوه هم دا صوبه ډیر ارزښت لري او د دوه هیوادونو افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري بلخه په دې صوبه کې ګیس تیل سره زر کرومایټ مس او د کویلې په ګډون یو شمیر قدرتي زیرمې شتون لري لیکوال پر مخ لیکي دوه هم نقطه دا ده چې د بلوچستان بیلتون غشتونکې څوک دي نو موږ په جواب کې لیکي د صوبې د نسلي بلوچستانو یو ډله د بلوچستان د ازادي غشتنه کوي او دوی تر هغه وروسته خپل مبارزه توند کړه کله چې په 2008 کال کې د بوکټي قبیله مشر او د دې صوبې په خواني وزیر اعلی اکبر بوکټي ووژل شو د دوی د دې غشتنې په خبرګون کې د پاکستان په زرګون امنیتي سرتیری په دې صوبې کې ځای په ځای شول چې له قانوني چوکاټ څخه د باندې په وژنو تورندي بلخوا پر بلوچ بیلتون غشتونکو دا تور لګیږي چې په صوبا کې پرمیشت پنجابیانو بریدونه کوي لیکوال زیاتوي درې نقطه دا چې د بلوچستان اسلام پاله څوک دي نوموړي په جواب کې لیکي د دې صوبې په لوی شار کوټ کې یو وخت د افغان طالب مشرانو ډلې شتون درلودي چې د کوټي شورا په نامه یادېدل اوس هم د کوټي په شاوخوا سیمو کې یو شمېر افغان طالبان استوګن دي بلخوا په دې صوبا کې سنی سخدري زډاله لشکرې جنگبي فعالیت کوي چې د شیعه زارګانو د وژنو په غاړه اخلي لیکوال پر مخ لیکي څلورمه نقطه دا ده چې په دې صوبه کې کوم ډول اوسنی پرمختګونو ته کتل پکار دي نو موړې په جواب کې لیکي په کوټه شار کې د جنوري په 10 نیټه په بمی چاودنو کې 130 کسان وژل شول چې زیاتره هزارګان ول تر پیښو وروسته شي هزارګان د وژل شو د جسدونو سره یو ځای تر څلور ورځو د احتجاج په توګه کښېنستل او د مړو د شخولو څخه ډډه وکړه دا ګام د صوبای حکومت بې غوري په ډاګه کړه بلخوا د صوبې زیاتره بلوچستان هم پر صوبای حکومت نیوکه کوي چې د مرکز تګلارې پر مخ بیایي لیکوال په پای کې لیکي پنځم نقطه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول نړیوال مداخلت دوام لري. نوموړی په ځواب کې لیکي چینایان د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې قدرتي زیرمې راباسي. د عربانو په اړه ویل کیږي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې په تفریحي ډول ښکار کوي. هند په دې تورن دی چې د بلوچ بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي، خو د دې دا ثبوت نشته. بلخوا یو شمېر غربي هیوادونو بلوچ سیاسي مشرانو ته پناه ورکړې ده. د دې سربېره د امریکایي کانګرس غړي ډانا رورا بیکر په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه یو بل وړاندې کړی چې د پاکستان لخوا په سختو ټکو کې وغندل سو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. وخت د مازیګر 3:30 بجې سوې. پامیر ساحل به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
نن د خیبر پختونخوا په هنګو کې په ځانمرګي حمله کې 19 کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي. پولیس وایي دا حمله په پټ بازار کې د جمعې تر لمونځ وروسته د یو جمعات مخې ته شوې ده. د روغتون چارواکي وایي د ځینو ژوبل شویو حالت خراب دی. د حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. جمعیت علماء اسلام فی او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي په بلوچستان کې د گورنر واکمنۍ پر ضد نن د پهیه جام کاربندیز اعلان کړی دی. د مشال راډیو خبریال وایي تر دې مخکې دواړو ګوندونو د جنوري پر 15 په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی و. هلته د کوټې سوداګرانو، ځینو سیاسي ګوندونو او د ترانسپورټرانو اتحادیې د دې هړتال مخالفت کړی دی. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت له عظما ایوب سره د ډله ییز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بې ګناه ګرځولي دي. تېره ورځ عدالت دا پرېکړه تر هغې وروسته وکړه چې د ډي این اې معاینو هم په دې کسانو جرم ثابت نه کړای شو. تر دې مخکې د پېښور هایکورټ دا معامله د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړې وه. عظما ایوب وایي چې اوس به هایکورټ ته بیا ځي. په پام کې ده چې افغانستان په راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر شام د اسرایلي هوایي حملې رپورټونو زخت اندېښمن کړی دی. دا خبره تېره ورځ د نوموړي مرستیال وایند ایډوارډو ډیل بوی کړې ده او ویلي دي تر اوسه په ازادانه توګه دانشي ویلي چې اصلا شوي څه دي. غربي ډیپلوماټان وایي ایران د اورانیمو غني کولو رفتار ګړنده کولو اراده لري. تېره ورځ ډیپلوماټانو اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري ایجنسونو ته وویل چې تهران د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته خبر ورکړی دی چې د نتانز په اټومي بټۍ کې د زرګونه عصري اټومي سنټریفیوجانو لګولو پلان لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي څلور کاله پخوا د نوموړي تر دندې اخیستو مخکې پرتله اوس امریکا په داخلي توګه تر هغې زیاتې پیاوړې ده او په نړۍ کې درناوی کیږي. د خبرونو پای.
د مهم خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل څخه واوریدئ. اوس زو اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځئ چې ورته غوږ شو.
ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د سیکورټي فورسز لخوا باړه کې د کرفیو نورې سختولو د اعلان مقصد دا دی چې دغه سیمه په مکمل توګه د شرخوخو نه پاک کړی شي او دې لړ کې عامو خلکو لپاره په هر جوړ د سیکورټي فورسز ملاتړ پکار دی. ادارې وایي چې داسې حالاتو کې تر ټولو خلر دا هم وا چې د سیمې خلکو د دغه ځای نه کډک کړي وا او سیکورټي فورسز یې په آزاده توګه خپل کار ته پرېښی وو. خو داسې ممکن نه و چې ټول خلک له کلي وځي، نو بیا هم باید چې دوی د سیکورټي فورسز په هدایت او عمل وکړي. اداري وایي چې دغلته موجود بعضي خلک د سیکورټي فورسز د مقابلې توان خو نه لري، خو بیا هم داسې کاروایي نه کوي چې ورسره د سیکورټي فورسز د بدنامولو کوشش کوي، لکه تیر ورځو کې د بعضي خلکو د وژنې پیښه. اداري اخیری کې وایي چې دا ځل هیله ده چې سیکورټي فورسز به باړه د شرخوخو نه پاک کړي او دې سره به پیښور هم د هر قسمه حملو نه په امان شي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان حکومت وفاقی کابینه په عالمی دباو رد کولو د پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبه د کال 2015 پورې د سر تر سوالو د دریو کالو تجارتی پالیسی او د غرنګي د وفاقی محتسب ادارو کې د اصلاحاتو بل کال 2013 منظوري ورکړې ده. اداري لیکي چې کابینه کې ویلې شو چې د پاکستان لخوا په دې منصوبه یو نیم ارب روپی خرچ راځي او همدارس به ایران هم د دې منصوبه لپاره 50 کروڑ ډالر قرضه ورکوي. اداري وړاندې وایي چې یو خوا د اقوام متحده او بل خوا د امریکای لخوا په ایران بندیزونه لګولې شوې دي، خو بیا هم پاکستان او ایران د دې منصوبه پیل وکړو او که وکړي شي نو دا د پاکستان په ګټه کې ده، ځکه چې دا وخت د پاکستان د ټولو نه غټه مسله د توانۍ د بحران ده چې لکه بلې پاکستان د پرمختګ په ځای په تنزل روان دی. اداري اخیری کلی کې باید اوس پاکستان د دې منصوبه د عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او لکه د تیر وخت په څیر د ځنډ او سستۍ نه کار وانخلي چې دارنګ د پاکستان دا مسله زر تر زره هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مانیټر ویپانی د تیرې ویونی راهیسی د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې د دوو ناقانون ګرځول سوو وسلوالو ډلو ترمنځ د خنړی نشتو او واشنگتن پوسټ رسپان بیا له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته د ګنډش میر افغانانو پر موضوع باندې مقاله خبرې کړې دي. د دغه دوه مقالو مهم ټکی به مجید بابر درته واوروي.
امریکایي ویپانا کریسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان پولیس سره نږدې په قبایلی سیمه کې د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ شوون خوتو کې د راپورونو له مخه په تیره یوه اونۍ کې اویا کسان وجل شوي دي. د خیبر درې دغه سیمه چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د رسد لپاره تر ټولو لوی لاره ده، په افغانستان کې د امریکا د جنگي هڅو او د پاکستان د اقتصاد لپاره هم مهمه ده. مقاله لیکونکي طه صدیقی په خیبر قبایلی سیمه کې د پرمختیایي پروژو یو کارپو نظام داوړ لخلي لیکي چې حکومت نه غواړي چې دغه سیمه د پاکستانی طالبانو تر واک لاندې شي، نو ځکه په پوځي توګه د دغو حالاتو د مخنیوي په هڅو کې ده او دا هم یقیني کوي چې وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختي وي چې یو ډله هم دومره پیاوړي نشي چې بیا دغه د ناټو لپاره د رسد مهمه لاره په پاکستان او نړیوالې ټولنې د فشار اچولو د تکتیک په توګه وکاروي. مقاله لیکونکي طه صدیقی سره د یو نامعلوم ځای په ټلیفون د خبرو پر مهال د حکومت پلوي وسلوالې ډلې انصار الاسلام ویان سادات افریدی ویلي دي چې په دې ورستو کې پاکستانی طالبانو دغه سیمې ته د خپلو خپو مضبوطولو لپاره مخه کړې ده او هغوی تازه حمله په دې مخه کړې دي چې په دغه سیمه قبضه وکړي، خو زیاتوي چې دوی به ورسره جګړې ته دوام ورکړي او هیڅ کله به یې په دغو سیمو قبضه کولو ته پرې نه ږدي. سادات افریدی لیکوال طه صدیقی سره په خبرو کې هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې دوی د حکومت نه مرستې اخلي، خو زیاته یې کړه چې دوی په خیبر قبایلی سیمه کې ښه په سړه سینه فعالیتونه کوي او هغه ځکه چې دوی په سیمه کې د حکومت واک ته کومې ننګونې نه دي راولاړې کړي. مقاله زیاتوي چې دغه سیمه د پاکستانی طالبانو لپاره ځکه هم مهمه ده چې بندوبستي سیمو او په تیره تیره پیښور ښار ته ډیره نږدې ده او د دغو سیمو نه په پاکستان دننه دوی مهم اهداف په نښه کولی شي. مقاله زیاتوي چې په تیرو څو میاشتو کې طالبانو په پیښور کې په باچا خان هوایي ډګر د برید ترڅنګ یو صوبایي وزیر بشیر بلور هم په یو ځانمرګي برید کې ووجلو او د دې نه مخکې په ملالی یوسفزی د برید پړه هم په غاړه اخیستې وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپله یوه مقاله کې د افغانستان د مهاجرینو او د بیا آبادولو د وزارت په حواله لیکي چې تیر کال د دغه هیواد نه لږ تر لږه 50,000 افغانان یورپ او آسټریلیا ته تښتیدلي دي. دا شمیره د تیرو څو کلونو په پرتله دوه چنده ده. ورځپاڼه لیکي چونکې د امریکې او نورو بهرنیو هیوادونو ویزې اخیستل د دغو افغانانو لپاره تقریبا ناممکنه خبره ده، نو ځکه ګڼ شمیر افغانان انساني سمګلرانو ته پیسې ورکوي او زیاتره خو پاکستان او یا ایران ته ځي. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه د ټولې نړۍ د مهاجرینو په دریو کې یوه برخه افغانان دي. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه د افغانانو بهرنیو هیوادونو ته د تللو په شمیره کې زیاتوالی د دغه هیواد نه د ناټو ځواکونو د وتو نه پس د امنیت د خراب وضعیت په اړه په خلکو کې ویره څرګندوي او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د 2014 کال تاریخ ته د راتلونکي تباهۍ د علامت په نظر ګوري. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکو د غیر قانوني لارو د هیواد نه د وتلو د مخنیوي په لړ کې یو کمپاین هم پیل کړی دی او په ټول هیواد کې داسې خبرتیايي پاڼې ویشي چې پرې د هغو ډوبو شوو بیړو تصویرونه دي چې نورو هیوادونو ته پکې د تلو په مخه افغانان سوارول. ورسپانه دی ته وی چې بهرنی مرستندوی ادارې اوس داسې د کرکټ د لوبي مقابله پلان کوي او په ټلویزیونونو د مشهور خلکو لخوا داسې پیغامونه بخپروي چې بهرنو هیوادونو ته د غیر قانوني لارو د تلو له وجې خپل ژوند په خطر کې ماچوي. خو د دې نه باوجود افغان چارواکي اندېښمن دي چې دې لړۍ کې به نور زیاتوالی هم راشي.
مجید بابر چې د سیمې په اړه په نړیوالو رسپانو کې د خبروسو مقالو حال درکاوي. د امریکا کارنګي انډونمنت نومي څېړنیز اداره په مقاله کې لیکي که څه هم د هند او افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسیو کې د بدلون اشاره یو عارضي اقدام ښکاري، خو که دا بدلون د دغه هیواد په اقتصاد او امنیت ښه اثر پریباسي نو د پاکستان په ستراتیژیکي کردار کې مثبت بدلون راتلای سي. د مقالې نور مهم ټکي به له داود خټک څخه واورو.
کارنیگی انډاومنت نومې څېړنیز اداره په یو مقاله کې لیکي له تیرو څو میاشتو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د ملک دننه او نړۍ ته دا باور ورکړي چې د نړیوالو اصولو سره سم په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. پاکستان کوشش کوي چې خپل همسایه هیواد هند سره اړیکې ښې کړي. دغه شان پاکستان داسې اشاره هم ورکړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امن غواړي او دې لړکې د ترګرې ضد یې یو نوی چلند هم څرګند کړی دی. د کارنیگی انډاومنت ادارې په وینا که څه هم په پالیسیو کې د بدلون په اړه د پاکستان داوی څه نوی خبره نه ده، خو دا وار حالات یو څه جدا ښکاري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د سیمې او په ځانګړي توګه د پاکستان لپاره خطرونه لري. پاکستان اندېښمن دی چې د 2014 پس به نه یوازې د افغانستان عدم استحکام یو خطر وي، بلکې پاکستان به په سیمه ییز او نړیوال ورورولۍ کې هم یوازې پاتې شي. بلخوا امریکا غواړي له افغانستانه د وتلو لپاره د پاکستان سره خپلې اړیکې ښې وساتي او دې لړکې د امریکا لپاره تر ټولو لوی سیاسي چیلنج د پاکستان سره په ځینې ضروري خبرو رضا کېدل دي. د کارنیگی انډاومنت نومې ادارې په وینا په دې حالاتو کې د پاکستان په نوي پالیسیو پوهېدل ډېر ضروری دي. که څه هم د هند او افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون او د سیاسي مقاصدو لپاره د ترګرې مرسته رښتیا دي، خو تر دا دمه په دې اړه د پاکستان په ستراتیژیکي سوچ کې بدلون نه تر سترګو کیږي. له دې څرګندېږي چې دا اوسنی بدلون یو عارضي اقدام دی چې د پاکستان د کمزوري او یوازېوالي پټولو په خاطر شوی دی. خو کدا بدلونونه د پاکستان په اقتصاد او سیاسي وضع ښه اثر څرګند کړي نو د پاکستان په ستراتیژیکي کردار کې یو با مقصد بدلون راتلی شي.
داود خټکو. د افغانستان د دفاع وزیر په مشرۍ کې د پاکستان په دوره تللي وفد بیرته ستون شوی دی. په خپله دوره کې دوی د پاکستاني ولسمشر او پوځي سرلشکر سره ولیدل. دغه 15 ورځنی دورې احوال او لاسته راوړنې به د خپل همکار ریاض مساخیل په دغه راپور کې واورو.
د اتوار په ورځ د پاکستان په 15 ورځنی سفر راغلی د افغانستان د اعلی پای پلاوی د زیارت په ورځ بیرته افغانستان ته ستون شو. پلاوی د ګل په ورځ د پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د هغې وروستو د ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. دغه دوران دوی د پاکستان د دفاع وزیر او نورو متعلقه چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړه او دغه رنګ یې د ملک د مختلفو برخو دوره وکړه او د پاکستاني پوځ د روزنځایونو او وسلې جوړولو کارخانې هم ولیدې. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه ویان زردشت شمس دا دوره ډیره ګټوره او بلله او وی ویل
مقصد خو هم دغه د دوړو هیوادونو ترمنځ له نظامی برخه کې د اړیکو پراخول دي. په دغه سفر کې د پاکستان نظامی چارواکو چې پخوا یې هم دغه وړاندیز کړی وو د افغانستان ملي اردو او امنیتي برخې ته د تربیت او د ټریننګ په برخه کې دوی خپل وړاندیز بیا وکړو، نو وزیر صاحب دفاع د دې وړاندیز ځان سره واخیستو، نو بیا به په افغانستان کې دولت په دې برخه کې تصمیم نیسي.
دغه رنګ د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستاني پوسټ پخوانی بریګیډیر محمد سعد مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک د پاکستان او افغانستان پوځي سانګو کې د مرستو د اړومبه ګام دی، خو هیله ده چې د دې به ګټورې نتیجې روزي. د افغان ملي اردو د روزنې په حق لا د وینا وا
د پاکستان یو ډېر اعتراض وو چې د افغان فوج چې کوم تربیت لپاره خلک بهن تزي د موقف ته پاکستان کې یو وزن وو، چې د پاکستان او د هند یو بل سره داسې خوشګوار تعلقات نه دي. نو زما په خیال باندې 2016 نه وروسته به افغانستان دې ته پوری خپل فوج تربیت په هم مفاهمت شو او دا خبره مخ لاړه نو دغم کیدی شي او اصل هم پاکستان ډېر معیاري اسلحه جوړي او هغه افغانستان ته ضرورت دی هغه بارزانمي او نزدیم دا زما په خیال باندې دغه دې سره به د دواړو ملکونو تعلقات مزید خوشي مستحکم بشي.
د ذکر وړ ده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان د دورې پر مهال هندي وزیر اعظم منموهن سنگ هغه ته د افغان ملي اردو د روزنې وړاندیز کړو خو د پاکستان لخوا په دغه وړاندیز په بیا بیا اندېښنې څرګندې کړې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د افغانستان د موضوع په اړه تاسو ته یو راپور اورو. د افغانستان یو جګپړی حکومتي چارواکي تایید کړی چې امریکا سره د امنیتي تړون پر سر د دریم دور مذاکرات نن په کابل کې پیل شول. په دې اړه دوه دور نور مذاکرات هم په کابل کې شوي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیضی وایي چې افغانستان تر هر څه لومړی غواړي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو د څرنګوالي خبره روښانه شي. په دې اړه له کابل زموږ همکار زبیر ژمن راپور راکوي.
د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي تایید کړ چې افغان او امریکایي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات په کابل کې پیل کړي دي، خو ویل نور جزئیات به په راتلونکو څو ورځو کې له رسنیو سره شریک شي. دغه چارواکي چې د نوم له خبرېدو ډډه وکړه وویل د پنځشنبې پورز په دې اړه یو غونډه وشوه. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی په کابل کې یو شمیر محدودو رسنیو ته وویل افغانستان تر ټولو لومړی غوړي د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو څرنګوالي روښانه شي.
اوس د امنیتي موافقتنامې په چوکاټ کې باید اول دا معلوم شي چې د امریکا متحده ایالات په څه تعداد عسکر غواړي چې په افغانستان کې ولري. د 2014 کال وروسته کله چې دغه شمیره معلومه شوله، په دوهم قدم کې باید دغه معلومه شي چې په څه تعداد اډې غواړي امریکا په افغانستان کې. کله چې دا موضوع معلومه شوله باید د امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت معلوم شي په افغانستان کې. د 2014 کال وروسته چې دوی ماموریت بڅي.
د ښاغلي فیضی په وینا د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت پر مسلې به وروسته له هغې خبرې کیږي چې په یادو مسایلو توافق حاصل شي. هغه وویل چې افغان حکومت له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور غواړي، خو په دې برخه کې سری کرښې هم لري. د فیضی په وینا دغه سری کرښې د افغانستان ملي ګټو او ملي حاکمیت ته د امریکا لخوا بشپړ درناوی دی. د امنیتي تړون پر سر مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلک په مشرۍ پر مخ ځي. په خاطر دې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو د قضایي مسؤلیت د مسلې په اړه به د افغانستان لویه جرګه پریکړه کوي. که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال نه وروسته به هم په افغانستان کې یو شمیر امریکایي عسکر پاتې شي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغو عسکرو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د 3000 نه نیولې تر 20000 پورې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د احتمال په اړه راپورونه ورکړي دي.
احمد زبیر ژمن د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه تاسو راپور اوروي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ختمېدو وروسته مطبوعاتو ډېر پرمختګ کړی او په ځانګړي ډول آزادو مطبوعاتو چې ورکی رادیوګانی، ټلویزیونونه، ورسپانې او اژانسونه شامل دي. اکثر افغان رسنیو سره امریکا یا د نورو هیوادونو لخوا مرستې کیږي. اوس چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه ووځي نو آیا دا رسنۍ به خپل کار ته دوام ورکړی سي؟ په دې اړه هفینګټن پوسټ ورسپانې مقاله خپره کړې ده چې نجیب عامر یې ژباړه درته اوروي.
هافینګټن پوسټ ورسپاڼه په یو راپور کې لیکي د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راوپرځول شو نو امریکایي او نړیوالو ادارو په سلګونو میلیونه ډالره د افغان مطبوعاتو د رغولو لپاره په کار واچول. هافینګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې اوس د مطبوعاتو څنګه دومره پیاوړې شوې ده چې په ټول هیواد کې 15 تلویزیوني چینلونه او 150 رادیوي چینلونه په کار بوخت دي او همدارنګه په سلګونو چاپي رسنۍ هم شته چې په منځ کې د 100 زیاتې ورځپاڼې هم دي. د دې ترڅنګ څو خبري اژانسونه هم شته چې په کار بوخت دي. د پژواک اژانس مشر دانش کډوخیل هافینګټن پوسټ ته ویلي د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې دا مهال 10000 خبریالان کار کوي چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. ویبپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت او د نورو ادارو لخوا د دغه هیواد د رسنیو ملاتړ کول یو څرګند دلیل لري. د جمهوریت په لاره روان شوی هیواد نه یوازې دا چې د دې وړتیا بلکې اړتیا هم لري چې یو فعاله او آزاده میډیا ولري. د دې کار لپاره امریکا نه یوازې د خبري چینلونو سره مرسته کړې ده بلکې د تفریحي چینلونو په ملاتړ سره هم غواړي چې د خلکو زړونه او ذهنونه وګټي. امریکا ځکه هم د افغان رسنیو سره مرستې کوي چې تعقیب کړي په افغانستان کې د دوی موخې د رسنیو له پامه نه دي غورځول. شوی او په دغه هیواد کې د جنگ د ادامې او د خپل شتون په اړه د بحثونو جواب هم د افغاني رسنیو د لارې ویل شي. هافینګټن پوسټ لیکي امریکا تر دې مخکې هم د بهرنیو مطبوعاتو سره مرسته کړې ده. په ځانګړي توګه د ځینو رادیوګانو سره ډېرې مرستې کړې دي چې ورکې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو نوم هم د یادولو وړ دی. دا رادیو د ساړه جنگ پر مهال د شوروي د تسلط لاندې هیوادونو لپاره جوړه شوې وه. ویبپاڼه لیکي دا چې په افغانستان کې د اعلانونو د لارې دومره پیسې لاسته نه راځي چې رسنۍ پرې خپله چاره وکړه شي. نو د ډیرو رسنیو استازي په دې ډارېږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به پر دوی فنډونه ودرېږي او د دوی کار به د خطر سره مخ شي. د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی یو ویان هافینګټن پوسټ ته ویلي، یوه لسیزه وړاندې په افغانستان کې آزادو رسنیو وجود نه درلودلو او په همدې موخه دوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د پیاوړي کولو لپاره د 1.6 میلیونو ډالرو مرسته کړې وه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس وخت رسیدلی د ټوک ټکالو څخه جوړ ځانګړي ونیس پروګرام پام کوته چې تاسو لپاره امان الله نصر جوړ کړی دی.
گرانو قدر منو درد منو غم جنو وابڑا زفلو گیس زورولو دسین جی پلین کی ولاڑو اوریدن کو د سورسک فریادی لخوا یواری بیا غم جن سلامونو او غم جن خبرون حاضر دی پدی لیو جو پا یخنی کی بم پخیتر بڑستن راوتی نوی د گیس ہیٹر پریشر بم کم سوی نوی د بجلی کمی او پیشی بم بلپون او استری در وزیر نوی د زکام او ټخینه به په امانی است زمونږ د ټولو لخوا دا دعا چې الله دې زمونږ ټول اوریدونکي له هر یخه او تاواني باده د کباړي په کوټونو او برستونو کې په امان وساتي. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، یو زمانه داسې وه چې خلکو به د کباړي په سامانونو څه ملنډې او مسخرې وهلې او د هر چا دا خواهش و چې نوي او کاغذ پیچ شان اخلي. خو د نن سبا ګرانۍ ډېر لوی لوی سرمایه داران هم په دې خبره مجبور کړل چې هغوی د شپې به تاریکه کې ولاړ شي او د همیشه رنګه دلته هم د غریبانو او مسکینانو په حق ډاکه ووهي. دا سرمایه داران لکه د مدام په ډول دلته هم ملایی او مکن خپل ټولګي او شملې و غریبانو ته پرېږدي، یعنی خ اصل اصل شان خپل واغلي او تیری او خراب مال ما او شما ته پرېږدي. راشي چې واورو د داسې سرمایه دارانو په هکله د شاه لیلا بادامي دغه راپور.
ګرانو ملګرو، دا وخت زه سخت یخنی ولې یم او دا وخت په کباړي مارکیټ کې ولاړ یم.
الله دې ته تکي دی الله خانه خراب کې تو دو تو دو زایو ته رپورٹنګ ته د خپل ځ او سړو سړو علاقو ته ما راستوي. خیر دی وای نوکر کی ته نخرا کی.
ګران ملګرو، زه دا وخت په کباړي مارکیټ کې ولاړه یم. دلته به پخوا غریبان راتلل، نن سبا سرمایه داران هم دلته مختصوي دي. دغه دی یو سرمایه دار ولاړ دی، کوټې رانیوي په پلاستیک یې واچوي او غوټې کوي. وروره وروره، دا د چی شپټ کوي؟
پټکړی می نه دی، رانیول می دی.
ته شرمېږې نه؟ دا خو به غریبانو رانیول، ته خو سرمایه دارې ټکه دار سړی.
د ځان د پاره خو می نه دی رانیولی، یو چوکیدار لرم داغه د پاره می رانیول.
دروغ وایې شلیلا خورکی، د ځان د پاره یې واخېستې. ما خپله دلته ورته کتل، په ځان باندې یې وکتئ. دغه ظالمان نور خو په هر ځای کې ګراني راته جوړه کړه. دغه یو کباړي و د غریبانانو د پاره، د
دلته هم گرانی جوړ کړی دا
ولی تاسو دې غریبانو ته هم یو شی ور پرېږدئ که هر څه تاسو خپله خوری
ببب شالیلا خورکۍ رښتیا درته وایم رښتیا خبره دا ده چې رښتیا ویلی نسم
او کومې خولې چې په دروغو اموخته شي په هغې کې رښتیا ځایېږي چېرته په اصل کې شالیلا خورکۍ دغه بېبختان ګر سره دا د بهر په دې ولایتي پیسو او فنډونو اموخته شول په دغه کباړي والا کوټونو او بړستونو کې جراثیم او سپګې هم ولایتي وي ځکه په دوی اوس دا دیسي جراثیم نه لګېږي سپګې او جراثیم هم ولایتي غواړي کمبخته
یار تاسو خو هم د یو عزتداره سړي څخه په ولاړو ولاړو جامې وباسئ د دې څخه د مخه چې زما سره هم دغسې یو حرکت وسي وای غوټه ورکه خوله پر پټه
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو د شاه لیلا بادامي دا کباړۍ راپور تاسو واورېدی او اوزو د انټرټینمنټ یو خبر ته د هالیوډ د فلمانو ډېر لوی لوی ډایرکټران د خپلو فلمانو د کاسټینګ دپاره ملک ناپرسان ته راغلي دي خو د پریشانۍ خبره دا ده چې هغوی د فلم د کاسټینګ او اداکارانو دپاره څه فلم سټوډیو یا ډرامه سټوډیو ته نه دي تللي سیدای اسمبلۍ ته ولاړه ولی راځي جوارو د شاه لیلا بادامي راپور
زدا وخت یو انګریز ډایریکټر سره ولاړم چې په اسمبلی کې د بیلو بیلو سیاستدانانو اډیشن یعنی امتحان اخلي د خپل فلم دپاره
ویری ګوډ ایکسپریشنز اینڈ ګوډ ډایلوګ
Good morning, sir. Director Saab.
Walaikum, Miss Shalaila Badami. Astari Bashi.
Oh, sir. Stasu Pashtoms, Dada.
Among the North and South Waziristan and Afghanistan tank for you. Zalimano Nasirp Mungta Balki Tool Warta Pakhtor is Dakra.
Thank you, sir. Sirang Dejmuj Siasa Danan Pa Acting Ki.
Very good. Acting Matlab Darwag. Aksan Siasa Danan Khupa De Shoba Ke Bela Shoba PhD Di. Nozaka Mung Waruj Da Dui Casting Kropa De Film Ke.
ستاسو د فلم سټوري یعنی نقل چی شي دی
د فلم هیرو یو داسې سړی دی چې خبرې خو کوي خو څوک د ده په خبرو پوهېږي نه
نو د دې رول دپاره تاسو زموږ کوم سیاستدان واخیست
بیسټ اکټر ان د ورلډ چودري شکایت حسین
او بل کردار
په فلم کې د یو مسخرې یعنی کامیډین رول دی د هغه دپاره هم بیسټ اکټر میلاو شو
هغه لکه څوک
وزیر بالا بلوچستان او یو رول چې زموږ د ټول نړۍ پسې وغوښته اکټر نه پیدا کېده د هغه کاسټینګ هم وشو د ګوډ اکټر د اکشن تاسو د ده دا یو کلیپ واورئ پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ
مگر دا خو په لندن کې دی تاسو دلته په اسمبلی کې د دې اډیشن څنګه واخستئ
اکچولی دا اډیشن مو په ټلیفون واخست
نو نور مده چا اډیشن وکي
یو ډیر امپورټنت کاراکټر دا هیرو پلان جلیبی خوڑلی دی او یو ٹوٹے پغاڑ کی بانشوا پہاگا رول کی مو مسٹر بل اور صاحب کاسٹ کے دا آغا یو کلپ واوائے
تاسو فکر مکوی خی او بدی ورنی پہر چارا جی ما در الوی انجنون را گوخ دی درسو چی انجنون را رسی تاسو پا سائیکل گزارا کوئی دیر خلو دا سوال خی چی نادر الوی دبی با مونگ چپکو نو دا کوئی تو جواب رکھوں چی اگا گارا دا چوئے ار سڑے پیدا دے خپل خپل کار لرکنا دا گارنگا ار چیز پیدا دے خپل خپل کار لرکنا ترچو چی دا نوی انجنون را رسیگی نو ترغو پوری زغوانم چی دا دا ریلوی دبی غریبانو تا پا کرایا ورکم او پینزا سو روپے کرایا یو وڑی بدا میاش دی پینزا سو روپے
گرانو او قدر منوریدونکو لکه سرنګ چې زمون د ریل گاډي حال دی دغه رقم د هر ترانسپورت په یی ورس په ورس د جامیدو په لور روان دی خو یو گاډه داسې ده چې ورس په ورس تیزیږي او اوس خو دومره په تیزی چلیږي چې د امریکې او جاپان د ریل گاډي نه هم د دې سپیډ زیات شوی دی او دا گاډی ده د کرپشن یعنی بېمانی او ناانصافی گاډی او اوس ملګرو زو د هغه سیاستدانانو په لور چې په حکومت کې ناست دي د دوی نه پوښتنه کوو چې دا کرپشن ولې زیاتیږي د ټولو نه وړاندې زو د بلوچستان وزیر بالا ته چې دی د کرپشن په هکله څه وایي
کرپشن کرپشن شپاړس روپۍ وي او که شپاړس ارب روپۍ او کمیشن کمیشن وي هغه که په رینټل پاور کې وي او که په ډینټل پاور کې او کنکشن بیا کنکشن وي هغه که د اوبو د نلکې وي او که د بجلۍ ځکه نه اوس د هغو کارانو ته به لاس ورکوم
گرانو اوریدونکو چودھری صاحب د کرپشن په اړه څه وایي راسي چې غوږ او سترګې سو
کرپشن کی ہوتا ہے کرپشن تو ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان کرپشن بالکل ہوتا ہی نہیں ہے قادری لانگ مارچ نے وہ قادری لانگ مارچ کرپشن کرکواری چرک برکاری
گران اوری دن کو پوسٹ واسطے تھا پشبا نہ سوست وہ کہنا دادا دمورم داغا شکایت دے دا شکایت سامنا دادم خان نقل و ختم کی خلق بوای چې آدم خان ناری نه وو که خزه اوس ملګرو د کرپشن په اړه د ټلیفونیک مشر الفاظ حسین وینا اورو
اوی حکمرانانو کرپشن ختم که اوی حکومتا
سر حکومت کی خو تاسو په خپل یاست
اوی زه په حکومت کی نه زپا لندن کیم
تپا لندن کیے خلق دخو پا حکومت کی دی
شا از ما خلقم ستا عذابی همانو تلیفون بند کم خوشحالی لو یو سندر واورا پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ پردہ جو اٹھ گیا تو بید کھل جا